آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه تموز اسد الله لودین هر کله کوم په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو اوریدونکو خصوصا د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو په خپل سیمو کې د بندونو د جوړولو غوښتنه کړې ده او په وینا یې د محل د دوی سیمو ته ورتلون کې او به کم دي او کچیرته بندونه ورته جوړ شي نو د سیمستونز به هوار شي زین نور اوریدونکو د بیوازلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده او د غراز نور پیغامونه هم راغلي دي په دې ورسوي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې ویل چې په دغه هیواد کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقوقونه په ناوړه حالت کې دي طالبانو بیا دغه راپورونه بیا اساسه بللی دي دا چې په دغه شرایطو کې دغه ډول غونډې او اندېښنې خودل کوم ځای نیسی او اغیز لرلی شي کنه په دې اړه د ښځو له یو فعال سره مرکه هم درته لرو د خبرونې په پای کې د ورکو شو عزیزانو د پلټنې لنډه برخه هم لرو خو پیل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه په دې هله چې جوړ او روغ خوشحال وي زلمی وادمن الله هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه د ژغیر یا صوتي پیغام پریږدم نو موږ په کجی کې ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمی دي نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته یې دلته بندونه وتړي دا اوبه راته راګیر کړي ده دا سیلو اوبه چې راته راګیر کړي ده زموږ ولسوالي اویس چې دغه نه اضافه اوبه ځي تېرېږي او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي دا ولسوالۍ ډېرې وچکلی زپلی لکجکی او مساکلا بغنی او نوزاد ولسوالی دی هله چې زما پیغام نشف سین شواخ د لچاری السلام علیکم
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکوک ته سلامونه ونی کی هلی او وړاندې کوم د نیمې نړۍ څخه ډیره مننه او چې دغه د نور او د مور په اړه معلومات ورکوي نو په دې هله باندې زخپل یو شخصي حدیث سره وړاندې کوم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ کې زغلم یا خبره کوم دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جګړېدلو کې لور پر او پادار خطرې د ول مورځي آیا یو پلار د زامونو سره ورسوي لور بیا بخاري ور ودروله 15 شپې په خپل خونه کې د اور هر سره ته برابر کړی زامونو د کور سره شړلې د لور دا وپا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د غزنی ولایت کې د مسلمان جنگیر مسلمان ازادي راځو ته پیغام ته مهله لارم ته ازادي راځو ټول همکاران به جوړ او روي د صحت په اړه څه ازادي راډیو له طریقې محترم د مخابرات وزارت په خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم چې موږ په سیمه کې ټلیفون کول انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده ډیر مشکلات ودي کله چې زه ټلیفون کوم په خپل کور کې چا سره ضرورت کار دی یا ربام څه زما یا د سیدوړي سره څه زما یا له کوره وزم بیا ټلیفون کوم انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده نو موږ په کور کې تقریبا اته یا نه یم چې ان کارتونه استفاده کوو نو په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونه نو په هر کور کې تقریبا همدوم رسم کارتونه چې دا په زرا او سم کارتونه کېږي نو که د ام پی این شرکت موږ د سپن زرا حد کې ډیره مهرباني به وي او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي موږ چې د یاد جهانګیر د بازار په سیمه کې یو پایه د ام پی این یا د افغان بیسین یا د هر شرکت سوي متفاعله کړي او که هغه نوي دا د جنډې په بلای سر کې کوم منتنو نصب کړي دا د یو اندازه قوي کړي زموږ تنه دا د ټلیفون کولو ستونزه حل شي او خواهشات انټرنیټ کوم هیڅ ضرورت نه لري چې موږ دا مشکل حل شي تنه نه د ټلیفون کولو مشکل سم حل شي مننه د ازادي راډیو لمکارانو ستاسو وخت مونی وي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته همدارنګه کارکونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاس همیشه نه اوریدونکو عبدالحد تلم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالی سره روجان دل تزمیر په ولسوالی کې چې دغه د دبليو پی مرسته چې د جریان لري نو دغه مسسات چې د ډیر وخت څخه په دغه ولسوالی کې د بیوزلو خلکو ته وړه دی غوړي دی دال دی دغه شان ورکی نو زموږ د مشرانو ساده غشتنه د کچری دی زموږ غوري نو دغه ګرمسول ولسوالی ته دی جدي توجه کی زکه دلته مسکینان خلک چې دی بیا اندازې زیاتې دا چې خلک ساده کسان ورول دلته ستا چې د ماشام ډوډۍ ولاګ لري نو دغه مرسته چې د په ګرمسول ولسوالی کې د مثال د خبرې درغه لا د ځانمن کسان چې کم پاته دی دغه دیم نوښته کې په خپل لیسونو کې خصوصا دغه میرمنې د نوښته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري به سرپرست دی په دغه شاریاتو کې زوینه ما همیشه زدا شار ته زم وینه مې دا به سرپرست میرمنې چې په دغه چوکوب باندې ولاړي خدای واس کی نو زمر د دې د مشران سره د غشتنه د چاول تر مسکینانو د مخه دغه میرمنې د بیوزله میرمنې نوښته کې چې په دغه شارو باندې په دغه هر چوک باندې ولاړي دا به سرپرست میرمنې چې د تر نور مسکینانو حق د دوی دی ځکه چې د کورنۍ سرپرستی د میرمنې د غاړې سي نو هغه په ډیر مشکله په داوس ګرانی باندې خپل د کور سرپرستی سره ترسي نو د دې سمز دغه غشتنه د چې دغه د ګرمسول ولسوالۍ ته جدي توجه وکي او دغه ځانمن کسان په خپل لیسونو کې نوښته کوي
ازادي راډیو محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې یم چې غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کو بند په ساحه کې یو بند لډیر وخت راست رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع او ډیر ساحه هم تر لاندې ده درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي او دغه د کو بند ساحه خلک هم ډیر لویدلې دي دغه د مو خبره تر مسولینو کسانو ورسیږي ډیر بخوي او د ټول مسلمانانو هم نفع پکې ده کچیر دغه بند وتړل شي او همکاري وشي تاسو له خوا خبره ورسیږي او هغه وتړي نو ډیر اجر به وي الله پاک مو ستاله مو جوړل
سلامونه د ازادي راډیو ټولو خوږو قدرمنو کارکونکو او ریډونکو ته د چنن د کارګرانو نړیوال ورځ ده زه د همدې ورځ په مناسبت تاسو ټولو قدرمنو کارکونکو ته او ریډونکو ته همدارنګه کارګرانو ته د همدې ورځ مبارکي وایم خدای جل جلاله دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې دغه بیکاری بیروزګاری نور پای ته ورسیږي او ځوانانو بیکار خلکو ته کار پیدا شي ترڅو مو هغه مسافر ورونه چې په نور هیوادونه کې دي بهر هیوادونه کې دي خارج کې دي راس خپل کورونو ته ولایت ته ولسوالۍ ته تر سودیم د امدغه شیرین جانان وطن په مینا باندې ځانونه مالک او بل تر ټولو مهمه خبر امدا ده چې دولت باید ځوانانو ته بیکار خلکو ته د کار زمينه باید برابر کړي تر څو زموږ هیوادوال نور د بهر د مزدوري څخه راوګرځي او خپل هیواد کې کار وکړي کدل ته ستړي سي کار څو کې دغه خو خپل وطن د خپل سیمه ده نو دا به خپل وطن ته کار کړی او کچيري په پردي وطن کې د استري سي دا به پردو خارجان ته تکلیف او زیار کشلی نو هله مودا د ټول کارګر خپل کارو باندې خپل وظیفو باندې ش په ایمانداري ش په وطنداري باندې ش په صحیح شکل خپل وظیفه او خپل قانونه مخته یوسي نو دا مو یو پیغام دی یو نظر دی یو وړاندیز دی هله دا چې زما پیغام مخفور کی
زایو متقاعدم تقریبا دوا کما ته کلانی ما نور عید نه لارم کور کراور کوم ته دې سخت مشکلات سم خون کوم دا امارات ترغلې دې د موږ ته خوود نه کیوی دا خو ظلم دې دا پښې دې موږ د ماشا ګرځېدلې په مکتل سمي یار وخت کور نه ان تاسو شو کراماته ار څو وی بدبخترین ملت هغه دې سرنوشت ظالم جاهل فلسطین دې مو سرنوشت سست د خلکو په لاس
السلام علیکم عبد المنان یوسف زید زابل ولایت د شمرزول ولسوالی صف تاسو کار کوم 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 سلام وایم بعد سلام وروره دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدا نه وزر څه جوړ کړی او څه د ولایت د تابع نه کار پر پیل کړی دا نو د شمرزول ولسوالی څخه مرکز را رسیدل دا بیا دا شی دی او منځ له ثروتلې دی دا ټول د تو بو او سلا بو دا شهر یولو نو ما مسول چې الله کول سره پیدا نه وزر د دفاع ولایت څخه دا هله چې دا د تو ورغه دی جوړی کی او بل دلته د منځکا کډیره سخته زمي او بارانونو سیم دي د منځکا خلک ډیر متجرر سوي دي نو کچيري مو سات دا مو دي خوښ ده له بهرنی مو ساتو چې دلته راجل سي او راشي د خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو موږ هم واوریدل په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو هم ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 @ 22 1 2 1
په دې ورسېو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په جنیوا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل ارزونه وړاندې کړه. په دغه ارزونه کې په افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقوقونه د اندېښنې وړ بلل شوی دي او د دغه شورا یو شمیر استازو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هغو فرمانونو صادرولو ته پای ورکړي چې په وینا یې د ښځو او نورو کسانو حقوقونه پکې محدود دي. طالبانو بیا دغه ډول اندېښنې تل بې ځای بللې او ادعا کړې چې په افغانستان کې د دوی پټکو د ښځو حقوقونه مسؤن او خوندي دي. آیا همداسې ده څو شي چې د بشري حقوقو په برخه کې د نړیوالو او طالبانو دریض سره یو شي او په دغه حالاتو کې د دغه ډول غوندو اغېست کېدای شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو می د خزو فعال او د پخواني ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل پختلې ده.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقوقو مسله ډیره مهمه او جدي موضوع ده. نو ځکه په دې باندې بحث شوی ده او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشری حقوقو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک شي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو او یا د بیانیې ټولو آماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شي په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بشر د حقوقو مسله په اصلاح کمرنګ کیږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
دا په دې خاطر زه فکر کوم چې نړیوال په هغه کچه چې انتظارات کېدل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یعنی دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب ولري نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل شوی دی یا واقعات شوی یا جنگونه دی یا شخری دی یا چه فکر کوم دا خپل تاثیر لري په لومړیتوب د بین المللي مسایلو او د بین المللي ټولنې توجه غته. که د اوکراین موضوع ده، که نن سبا د اسرائیل او د غزې یا د فلسطینیانو ترمنځ مسایل ده، نو زه فکر کوم نو په دغه نور لومړیتوب توبنه چې په نړۍ کې موجود دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې هم چنان. خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع اوس هم د اجنډا کې موجوده ده، په دې کې په دې باندې بحث کېږي، په دې باندې په ملي ټولنه اندېښمنه ده او مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنی زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوع د دوی په لومړیتوب کې راشي او بالاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریز باندې بدل شو په نړۍ ټولنه ځینې اقدامات وکړي.
د نړیوالو د طالبانو د دریز ترمنځ ډیر تفاوت دی. د نړیوالو لخوا د بشري حقوقو او ښځو موضوعات یو ډول تعریفېږي اما طالبان بیا د خځو حقونو ته بیل تعریف لري او وایي چې دغه حقونه ورکړي دي. څه وشي او څه کول پکار دي ترڅو دغه دریزونه سره نږدې شي او بل اخر د افغانستان ستونزه چې هغه د بشري حقونو موضوع د په ځانګړي توګه د خځو حقونه دي دغه حقونه تضمین شي.
د تاسف زه خدای ته چې بینل ټول خپل اندیشنه خوي، اما هغه څوک چې اوس په حاکمیت کې دي هیڅ نوع احساس د مسؤلیت نه کوي. دوی همیشه د افغان میرمنو سره لزیدیت نه کار اخلي، فکر کوي چې مرچمه چې دوی محدوده سي یا چې دوی حذف شي. دوی کولی شي د انډا حذفول د میرمنو د دوی په قدرت کې پاتې کېدل او دوام لپاره به ګټه وکړي. زه فکر کوم کومه سختریزي چې دوی شروع کړې ده، دوی په ګټه نه ده، د افغانستان په ګټه نه ده، د افغان ولس په ګټه نه ده، او دوی ته سخت تاوان او افغانستان ته سخت تاوان رسي. زه فکر کوم دا چې په ملي ټولنه لپاره مهمه وي که نه وي، دا دومره به مهمه نه وي. دا به مهمه دا ده چې څوک چې په واک کې ده هغوی لپاره به دا مسله مهمه سي، ځکه چې په اسلام کې ښځه او نر یو شان ته حقونه لري او یو جنس دې حق نه لري. د شرعي او د اسلامي په لحاظ چې هغه د بل جنس حق تر خپل لاندې کې یا خپل ځان ته په اسلام په اساس کنيزه باردا وساتي، نو دوی باید اساسي مسؤلیت وای کی دتا باید بشري حقونه ته یو درست تعریف ورکړي، ځکه چې دا به حقونه قایل دل خو د اسلام د چوته حق او حقوق ته قایل شوی. او زه فکر کوم چې زده کړن اولین حق ته چې نرو خزل باندې فرض دی، او دا حق باید توکل شي که د کار حق دی، که د سفر حق دی، که د اظهار نظر حق دی، که د تصمیم نیولو ده، دا ټول حق ته چې اسلام ورته ورکړي. او زه فکر کوم چې طالبان د خپل بقا لپاره، د خپل حاکمیت لپاره، د ولس رضایت لپاره باید بشري حقونه درست تعریف کړي، او هغه هر نادرسته تعریف چې د جنگ وخت ورکړي وو دې لپاره چې خپل جنگیالي و جنگوي، هغه وخت یې شو جنگي حالت نه ده اوس دی په واکې دي.
د پخواني ولسی جرګې غړي او د ښځو فعال شینکې کړو خیل و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه مې کې هلي دا زده رادیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی، او ماشوم امید نومیږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا موږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. بل نمبر دی: 0 　اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور. رسۍ شماره ورته افغان وایم: 0　اوه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. شماری ورته بیا یو یو تکراروم: 0　اته درې فېرې شپږ دوه فېرې پنځه څلور صفر. بل نمبر دی: 0　اوه اوه اته نهه صفر درې نهه صفر څلور. رسۍ شماره افغان د 0　اوه دوه فېرې صفر نهه دوه فېرې څلور نهه څلور یو. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تللی وی ډیر مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان د پخاندی د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه د دوه نیمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نیمیږي، د 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې د دوه بیانونه یې سبا راسي، خو د دوی پته نه وځي کله براسي. نو کار چاته معلومات ستا مشتدي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووي. نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0　اته صفر یو اوه اته نهه صفر. یعنی یو دلی بیا هم وایم: 0　اته صفر یو و اته نه سپر دا از ما دا تلپن شمیره دا لخدای دا پاره دی مرتخا مخا زنگوی او دا زادی ریدیو دا رکسو اجزانو دا نشیدو پیله و سلام احترام.
سلام علیکم زمان مدمر دا پوستی څخه خبرې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی که څوک د پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت په خیر الحمدلله ما نه ملغم څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کی چې په روان دنه چې یې نظر کا شوه دا چې په سلو وې څو کالي تر وک نه پاتم د کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځم دوی چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي د غدوتنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی تر اوسه معلومات نشته. که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 5 2 2 2 او بلش میره ده 0 1 1 9 9.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په هم نصف کړی او په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی داسې د ودی شو اته دی شو کلو به یې په عمر کې میانه قد سړی دی برابر ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی فاسد کور نه خپه شوی تللی د څلور 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره د البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي انشاءالله چې ته خبرې راشي عکس تصویرې یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 5 4 5 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده غم درته وایم چې ساده شماره ده 0 8 1 9 9. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کا د حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوی د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واتساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکوادو لسلی سس سره پر اړیکه ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی شپش کال کی چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه ام لري 0300 800 200 بلش میراو ام 0200 800 140. والسلام په احترام.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو اجمل اند او طاهر روخانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو له یو بل میلمه سره نن زه اسمت څاروان خواله کوم. میلمه مو رفی نورزای د کرنې په برخه کې ډاکټرا لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. ښاغلی نورزای په پیل کې په دیاړه راته وایي چې چیرته زیږیدلې او لومړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ وه چې پلار مې پانتون کې استاد وو. نو بیا وروسته د هغې نه زه ولاړم مکتب ته. هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداري کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت وو نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه وو، خو ښه دا وه چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پوهنتون زراعت پوهنځی ته ولاړم. زراعت پوهنځی نه چې کله فارغ شوم بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پوهنتون ته ولاړم نو په همدې نظریه او په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم همدغسې شول، زه استاد شوم هغلته.
ولې مغوښتل چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و.
اصله خبر داسې وه چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه. او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وی چې اوس خو راغلی، بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې دا پوهنځی سمه ووایي. نو بیا استادان مې ولیدل، نو پلار مې ولیده، نور مې ولیدل، رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې آیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په ټاپ لیول کې وم، نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په همدې مفکوره مخته ولاړم، هغې یو حده ډېر حده نتیجه م ورکړه.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
والله خو چې کله د ځوانان خداسې وي چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شیان ښه ورته ښکارېږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وایي که زراعت نه وایي وترنري ووایه، داسې رشته ویه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله کې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والله دا خو ښه رشته ده.
فکر کوئ چې مهمه دا ده چې کومې رشتې وطن ته په درد خوري؟ دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري
یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یو برخې سره علاقه ولري شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډیر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډیر کم وخت پیښیږي چې ته هغې ته ورسې، خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډیر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو دغې تر څنګ دا ډیره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکمه
په دې معنی چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې، یا په هر دنیا کې چې مثلا ګوره که یو څوک مستری دی، هغه مستری ډیر ښه کامیاب دی چې هغه ډیر پوه دی. یا به ما مثلا ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول که نه سلمانیان به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، په ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په هغې خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی، نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقې تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې ته رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې په محصلین وکړي؟
ته یوه حده پورې کابل پانتون کې عملي کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پانتون که پروژه وی امریکایی پروژه وی چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یو اندازه سپورت کول، هم به په ساحه کې عملی کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډیر وای لا به ښه وزویم.
تاسو د آزادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي یا بیلابیل نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سره مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري، هغه یو د هیواد یوه لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي، چې متاسفانه د کابل پانتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغې هغه کوم خپله عاید چې درلوده، مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول، سیستم داسې جوړ وو په افغانستان کې چې هغه عاید به یې بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه، هغه بیرته دغه فارم عامر نه شوای کولی چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله، او هغه غوښتنه به دومره ډیر وخت نیوله چې کال په تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه و، د مالی امکانات نه و، د مالی امکانات تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړئ، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست؟
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چه کم چو کسان و طبعا مخالفین بملری طرفداران بملری منتها یو لور یا لاستراورن ایدا و چه دیر خلق تربیه شول دیر و خلق و پا نریوال و پنتونو که ماستره و که دکتورا و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا موقع پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اول و کارو جمهوریت تا چکل یا وړه فابریکا به و مثلا په صنعتي فابریکا به و دغه کارمندان به د همسایه ملک وو خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه یم چې ماته د تحصیل زمینه مساعده شوه خارج ته د تګ و راتک زمینه مساعده شوه نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوې وای ما په نظر طبعا مثلا د نامنی لحاظ شاید ټول افغانستان کې نو امکانات یې نه وو محدودیتونه وو ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوالې ټولنې هوډ دا وو چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پرې د دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقون اغوستي و هلکانو چې آبي رنګ و ډېر وخت نجونو به ډېر ښایسته تور کالی اغوستي و سپین به یې ټکری و نو داسې یو ډېر ښه احساس به یې درکه داسې یو 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 د خوشحاله احساس به یې درکه چې ټول خلک ډېر په مینه مکتب ته ځي بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم متاسفانه خلک به ډېر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي منتها چې کله خلک ویني چې د یو امادګۍ سره ځي صنف ته د یو امادګۍ سره ځي مکتب ته نظر دې ته چې مثلا ته خوب را پاڅېږي او منډه کې صنف ته نو دا ډېر تفاوت کوي که نه
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره تاسې نه لاړئ
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې بیا یو رقابتي پروګرام و یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم د امریکې پانتونونه مې ولیدل حتی ځینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده کړه چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بېرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته جنوبي کوریا کې مې ماستري وکړه 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته او یو ډېره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده هغه د دې کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي ډېر واړه د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې ته یو هده کوشش وکړه چې شروع یې کړو متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه امکاناتې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو سفرونه مې هم ډېر وکړل ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل ځینې کانفرنسونو کې مې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ نو طبعا ښه امکانات وو
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ
تاسې د کچالو یادونه وکړه شاید ډېر نور شیان هم چې په افغانستان کې له خلکو تجربه کړي نه دي په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول مثلا زما خپله په یادی کې املوک دا په افغانستان کې نه و کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج همداسې زعفران ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یادېږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعاً طبعاً سړی چې یو بل ملک ته ځي هغه که استاد وي که د دولت کوم بل چارواکی وي یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي هغلته یو شی ګوري هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي هغه راوړي سړی افغانستان ته. مونته دغه کوم شیان چې تاسو مشخص کړل مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په آخر کې رواج شوي او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو هغه معرفي شو ډېره ښه د پروټین منبع ده غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لکچر ورکوي کتاب نشته دا مسله تر څه حده پورې حل شوې او تاسو پخپله په دې برخه کې سکار کړی وی هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوی زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي هغوی نوی کتابونه راوړل ډیرو یې وژباړل نوی ټکنالوژي معرفي کړله نو دا دا لړۍ دوام لري و سم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې و کوم مفردات د مضامینو چې و هغه هم کال په کال تغییرېدل تغییرات به پکې راوستل اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل نو تر ډېره حده دا شی و خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل او هغه به ډېر وختونه به داسې و چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیري استادان ځینې مشران استادان یا به یې د خپل د موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم او ځینو ځوانو استادانو ته به یې چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر هغه ځینې کمې ستونزې دغسې پېښېدلې. نو
اوس تاسې په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم درسونه مو ورکول خو منتها د ما ماسترۍ او وخت ډېر وتلی و نو ما ښه وګڼله چې زه باید ډاکټرا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه ډاکټرا وکم. نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پوهنتون کې چې د یو کې په سطحه په لاسو ښو پوهنتونو کې دی درس وایم. نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره رقم کیږي او زه څه وخت فارغېږم بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې هلته مو زده کړې وکړې توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل یو خو شاید د منابعو تفاوتي د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي یعنی دغه خیګړی چې دوی لري دغه مشکوله شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبی کوریا سره تفاوت وخیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره، په انګلستان کې ډیر بودیجې شته د تحقیقاتو لپاره چې هغه مسلین دغه استفاده کولی شي، با وجود دی چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان لپاره که مو انتقال کو څه شي، هغه زه کېدای شو ویم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدل هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړل. معنا دا چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول خصوصا د سبزیجاتو لپاره، ما همکاران که دا غاوري مثلا د سبزیجاتو لپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې دغه تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدل، تحقیقات نه پکېدل. نو په هر رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډیره ښه وي. او اسانه ټکنالوژي هم شته چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را پیاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده، د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډیر فرق لري. فکر نه کوي چې که وطن ته ولاړ شي په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب بیا هم راګرځو ستونزې ته، چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کې ناستل، 300 نفرو ته ما خپله درس ورکړی دی پرته د دیر چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاود سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي، نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیری و یا مثلا آواز به ډیر جیګ نه و، هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو. کنه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته. هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته. منتها یو شی چې کېدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دی چې په افغانستان کې محصلین ته دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده. که نه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته، د نور شیان به کار اخیسته، خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاګرد او یو استاد وکي هغه هیڅ رواج نه درلوده. نو د ټکنالوژۍ نه استفاده، د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل، د مثلا احصایه به موږ غلطه زده کوله، اما پخوانی احصایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا هغه فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب و تقسیم و ډیر آسانه سافتویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کی، اساسات باید همغه د کتابچه و د حساب و د تختې نه زده کی، هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړي، د پروژکتور نه، د پریزنټیشنو نه. دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي، نو ټوله ماموریت غواړي چې په یو دفتر کې کینی. حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، کروانګرو سره مرسته وکړي یا خپل ځمکې آبادي کړي. په دې برخه کې څه وایي، ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه څاروان صاحب، ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وي، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي، هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نوي کړی یا په کرونده کې کار نوي کړی، هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولای شي چې مثلا فارغ شي، یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري، یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي، یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه یې ووایم چې د ځینې استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو ترمنځ یو منفي خبره به هم وه چې یو بل ته به یې دیقان باسواد ویل، چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یوځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ویم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولم، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکوله، او خو مونتا داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما په خپله نه و لیدلي، ما په خپله هغه عملي کړي نه وو. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه، دغسې نه کیږي، دا هم ته ځان غولوي او هم محصلین غولوي. نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د هغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او په هغې کې ما هغه کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو، کوم نوې ټکنالوژیګانې چې وې، ما په هغې کې عملي کړلې. هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې. یعنی هم مې د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه، هم مې د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه. نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال په حاصل راتلې، کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په دریم کال په حاصل راغلې. نو هدف دا چې محصلین چې فارغېږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي. کار مثلا یو وړوکی فابریکه چې په هغې کې ته روب تولید کړې، په هغې کې ته اچار تولید کړې، یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کړې، یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کړې، کېدای شي د 200 300 500 چرګانو نه ته شروع وکړې. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کړې، په هغې کې هم ته ګټه کوې، هم یو څو نفرو ته زمینه د کار مساعده کوې. نو ځوانان باید وظیفې ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
ترین از لانا زنگر